پینځه بجې شوې احمد چې بریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24 د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یوې استماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل که بلینکن دې غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوي تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چایا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمن څه نه دی ویلي. د کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19 غونډې ته وربللی وو خو د بهرنیو چارو وزارت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه استماعي غونډې ته نشي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په استماعي غونډو کې ګډون کړی او همدې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 20,000 پاڼو اسناد ورسپارلی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتپی کانال اړوند ساحې د خاورې د اسمینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې د دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږ کسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي ترڅو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کیدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوی چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د قشتپی کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2020 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه یې د 1600 کیلومتره په اوږدوالی د تیر 2020 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه. په پاکستان کې محکمې پرون پنجشنبه یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې وې مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن 4 کاله مخکې د واتس اپ له لارې د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه وپېژندل شو. سپینه مڼې وایي چې ولسمشر جو بایدن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیده کاملا هارس په راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره جلا کتنې ترسره کړي. سپینه مڼې پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوی دی د سپتمبر په 16 ترسره شي د دواړو هیوادونو مشران د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحد ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیا او اوکراین ترمنځ د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې بنن 500 دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریمه لوبه سبا شنبه له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه له ګواتیمالا وګټله او دوهمه لوبه یې د چهارشنبه په ورځ ارجنټاین ته بایلوده. د فوتسال د نړیوال جام سیالي د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیل شوې ده. دا سجرړو سارنی خبری مجله په منسنۍ چپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې اروپای پارلمان له افغان شوزوانتونو سره د طالبانو چلند خندلی او یو پریکړه کې تصویب کړی.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن
هغه غوښتنې چې د ښځو ډلې راپورته کړې ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99% یې په همدغه پریکړلیک کې شاملې سوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت ممنوعه لستخه لیرې کړ. د روسیې په داشن به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتو له لوري د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو، د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د اوبو له یوې وړې پروژې، او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنت دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شتزو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلندونه وخندل، او له بشري حقونو په ځانګړي توګه د شتزو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر له هغوی سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه. اروپای پارلمان پرون پنځشنبې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر هغو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کېدو له لارې د هغوی ملاتړ کړی. نور په دې راپور کې
اروپایي پارلمان وایي په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو لرې کول باید ودرول شي، جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټایډ باید د بشریت ضد جرم په توګه وپېژندل شي. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمانه او د شریعت نافذول او په دې هیواد کې له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو لرې کول وغندل. په هغه پریکړه لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنجشنبې تصویب شو، یادونه شوې چې نجونې په زوره له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کېږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کېږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کېږي. اروپایي پارلمان غړو په دغه پریکړه لیک کې چې 515 غړو ورته مثبت رایه ورکړې او 2 منفي او 43 غړو هم له رایه ورکولو ډډه وکړه ویلي، په داسې حال کې چې د افغان ښځو د زړورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو ترڅنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان دې بحث ته چې د سیشن به پوره پیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالي وربلل شوی وي. پرستو یاري چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې د سیشن به پوره د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوي پریکړه لیک کې منعکس شوې دي.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن،
هغه غوښتنې چې د ښځو ډلې راپورته کړې، ویلی سم چې تقریبا 95% یې په همدغه پریکړه لیک کې شاملې سوي دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یو پریکړه لیک صادرول حل لاره نه ده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای سئ، څه عملي کارونه چې لږ تر لږه د افغانستان خلک هیله من سي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست ترسره کولای سئ.
د اروپایي پارلمان غړو همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ د پرسمت پیژندلو ملاتړ وکړي، او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغسې یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو اړوند نږدې په هره غونډه کې مطرح شوې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بې د ورځې په غونډه او لاغې مخکې په جنیو کې تېرونې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 50 غونډه کې هم د دغسې یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپله څه باندې 3 واکمنۍ کې نجونې له 6 ټولګي پورته زده کړو راګرځولي، او هم یې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي، او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوې پریکړه لیک همدارنګه پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې، او هغه حکومتونه یې غندلي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون پنجشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 90 هیوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپایي پارلمان پریکړه لیک همدارنګه له اروپایي ټولنې او مرستندویو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلي دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسګونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبري کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم وویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور لست څخه د هغوی د نومونو د لرې کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د حذفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیار په مالی ملاتړ د دوه اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالۍ د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې سلسلې سختې ځپلې وې او د ځاني زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټولګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل:
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالی کې او ول واس کې په دې کې جراحي پرشنم کې ان شاء الله ول عزیز او صلافه او فدی به پکې کې نسایي ولادي خدمات به پکې ان شاء الله چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ویل
ان شاء الله دا د مخ خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق کوو او کور کوو. نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري تو به موږ کوشش وکړو چې دغه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور چلو وکړو.
بل لوري ته ځای اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځای اوسیدونکي محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډېر انتهایي زیات غریبان دي. ډېر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه
وي. یاد دې وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تېرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې UNHCR د دوو روغتونونو د جوړولو کار پیل کړی. اوس هم د پاکو اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي. د سیمې خلک ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکانو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غځوي.
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړی ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړي کور له چې راشي نو دا ډیره د خوشحالۍ زیری وي.
ښاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي.
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمونږ سپدې کې وګرا کې ولس چې دی دا زمونږ مټی دي او د ملا تیر دی. نو د دیو نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمونږ سره کومک وکړي زمونږ پروژې وساتي.
د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې مسولین وایي په سیمه کې دوه ژورې څاګانې باسي او د لمریزې برېښنا په وسیله هر یو کور ته د څښلو پاکې اوبه رسوي. په کونړ کې د یادې موسسې مشر هجرت الله لطیفي
د دې دواړو پروژو مالي لګښت 3.5 میلیونه دی او په دواړو کلو کې په هر کلي کې 300 نفر د دې څخه مستفید شي. ټوټل په دواړو کلو کې به 650 نفر مستفید شي.
ځایي اوسیدونکي وایي د څښلو پاکې اوبه نه لري. په وینا یې په ډېرو ستونزو له سیند څخه کورونو ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډېری وختونه یې د ناروغۍ سبب کېږي. سید عاقل شاه
مخکې به زمونږ هم د دې کلي ورستي ماشومانو د ویالو نه اوبه څښلې. اوس هم په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا 650 پامله به د صحي پاکو اوبو نه برخمن شي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوي چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړی او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د اسرائیل او لبنان ترمنځ د پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سخت دریسې هم ماسټلې د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرائیل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی. په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې له وروستیو چاودنو وروسته چې ډېره مرژوبله یې د حزب الله غړیو ته اړولې د دې ډلې مشر حسن نصر الله ویلي چې اسرائیل په دغو چاودنو سره له سرې کرښې تېر شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ګالانټ دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دېرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3,500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړې په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ، د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تېر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصرالله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدراعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سېشنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورستر بلې په ډېرې دودي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي دي، خو د ښارونو خلک هم له دغو خدماتو راضي نه دي. د ټکنالوژۍ د چارو پوهان هم مني چې د افغانستان انټرنیټ د کیفیت او بیې له پلوه له ګاونډیو سره سیال نه دی. دا چې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت له عملونه څه دي، مخابراتي شبکې او ادارې یې په اړه څه وایي او د حل لارو امکانات یې څومره دي، اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره د دادې شاوخوا 12 تیریږي، خو لا هم ګڼ شمېر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهیز دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورستر بل شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې نو په دغه هم نور ته ضروري کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یو د نشه بکه لور د افغان بیسیم ته نور شبکې نسته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور آیدای وای چې دا ته پم لارونه وشي نیټ ته تې شي کته نشي بخي میش ډېر ستونزې دي بخي نه حل کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت 3 کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددلې ستاسو په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمو بندویټ سره 15 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 او میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر څلوېښتو میگا بایټو پورې رسیږي. ښاغلی سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټیکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه ده رغول شوي، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انتنونه دي، اما دا په وروستۍ ټیکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انتنونه دي، په هغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوي وي، چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکي ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیک دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې هواري ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا پلری پرتو سیمه کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه به خدمات هم ښه کیږي، کیفیت هم ښه کیږي. نو اوس به ان شاء الله چې رو رو دا زمونږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وايي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بسیم، اربا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یوه لویه ستونزه ده چې اترا وایي دوی درکړې او هلته یې لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یوه سیمه د ځانګړې شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بلې شبکې سیم کارت هلته کمزوری او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کمی مرستې د افغانستان له ولس سره کیږي. دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي، او هغه نور 15% 40% چې پاتې سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي، او پاتې غریبان چې سولې مسکینان چې په افغانستان کې دي د لوږې کړیږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولسته ورسېږي، د ولسته پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې درسه مرستې چې راځي، دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو تور کوي، یا قریبانو یا دوستانو تور کوي، او پاتې ولس چې دی ولس دغسې ښه منه اخستل.
السلام علیکم، ما د راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نیکی لوړانی کوم. غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرض په خلکو باندې باید ولیکي. نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، په زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپل درسونه تلاړ شي او درسونه وایي. څوک درس نه وایي، دا ولې نو؟ ځکه چې چاته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پانتونونه مې ویلي دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پې ووایي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
دا ستر ورو د نن ورځې لومړی سهارنۍ خبری مجله همدلته سرته ورسېده. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو او د ماشام لوو د سهار ترو یعنی څلور ساعته ادامه لري. په بلې خبری مجله کې آرش همایون لتا سره.